دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. په دې خبری سات کې مو زه ګل ایاز او عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په دې غړې کې مو د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. خو اول له د سیمې او د نړۍ خبرونه وایان عبدالحی کاکړ.
سرټکی د پېښور آرمی پبلک سکول په وسوال برید کې د وژل شوو ماشومانو کورنیو د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې پخوانی ویاند احسان الله احسان په مبینه توګه له حکومتي بنده د تشدیدنې پر ضد مظاهره کړې ده. د ناټو دفاع وزیران او د هغو شریکان نن په برسلز کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک منظور کړی چې پکې په جګړه ځپلې لیبیا کې د تلپاتې سولې شخص وي دی. او سم د خبرونو تفصیل. د پېښور آرمی پبلک سکول په وسوال برید کې د وژل شوو ماشومانو کورنیو د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې ویاند احسان الله احسان په مبینه توګه له حکومتي بنده د تشدیدنې پر ضد مظاهره کړې. مظاهرچانو پرون د پېښور پرس کلب مخې ته د طالبان د پخواني ویاند پر ضد نارې وهلې. د مظاهرچانو مشر فضل خان اډوکیټ پر دې موقع مشالې ډول حکومت باید د احسان الله احسان د مبینه تشدیدنې په اړه وضاحت وکړي.
مونږ د ریاست نه غوښتنه کوو چې د آرمی پبلک سکول د سانحې ذمواري قبول کولو والا احسان الله احسان هغه چې نن فرار شوی دی او د دې باره کې حکومت طرف نه خاموشي ده. مونږ دې حکومت ته ویو تاسو دغه کس په جان بوج کر فرار کړی، دغه ادارو چې کم مشران دي هغه دې عدالت ته راولي، هغې له به سزا ورکوي.
د 2014 کال دسمبر پر 15 نیټه پر پېښور آرمی پبلک سکول سوي وسلوال برید کې 47 کسان وژل شوي ول چې پکې زیاتره ماشومان ول. د برید ذمواري هغه وخت احسان الله احسان منلې وه. د 2014 کال د اپریل پر 14 نیټه د پاکستان فوج د هغه وخت ویاند جنرال آصف غفور په پنډي کې د خبري غونډې پر مهال اعلان وکړ چې احسان الله احسان حکومت ته تسلیم شوی دی. خو د روان کال فروری پر 14 پر ټولنیزو رسنیو یو آډیو خبره سوچ پکې یو کس ځان احسان الله احسان یادوي او داوا کوي چې هغه د امنیتي ځواکونو له بنده تشدیدلې دي. خو د څو ورځو تیرېدو سربېره هم حکومت د دې ادعا نه تصدیق او نه هم تردید کړی دی. امریکا د پاکستان لوري د جماعت داوا مشر ته د سزا د ګام ستاینه کړې ده. د لاهور ترګریزه دی عدالت پرون د حافظ سعید او دغه ملګری ته د ترګری معمولي ملاتړ په تور په دوو مقدمو کې ورسکاله بند سزا واوروله. د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا مرستیالي وزیر الیس ویلز پر ټویټر باندې لیکلي چې حافظ سعید او دغه ملګری مجرم ګرځول یو مهم پرمختګ دی. نوموړي زیاته کړې ده نوې واجی په دې یو مهم پرمختګ دی چې حافظ سعید لشکرې ته یو ډله سره کړو جرمونو حساب کتاب وسی، بلکې دا د پاکستان د خوشمنو پر کولو پر لور هم مهم ګام دی چې ترګرو د مالی مرستو پر ضد د مبارزې په برخه کې کړی وي. د پاکستان له وبخشي حافظ سعید پر اوس کال د جولای په میاشت کې په دې تور نیول شوی چې ترګرو ته مالی سرچینې برابرولي خو هغه له دې تورونو انکار کړی. پاکستان دا ګام له هغه په پیرس کې سبا له د پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف تر شروع کېدونکي غونډې له مخه اخیستی دی. اف ای ټی ایف پاکستان د ترګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو په لټ کې په خپل لیست کې اچولی دی. د شمالي وزیرستان میرامشا بازار دکاندارانو وایي که حکومت له ژمنې سره سم د تاوان پیسې ورنکړي نو احتجاج به پیل کړي. د میرامشا بازار د سوداګرو اتحادیې مشر شیرولی خان پرون مشالې ډول د وسوال پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال دوکانونه او سامانونه تباسه وي چې د په خبره په مجموعي توګه ورته 20 ارب روپۍ تاوان رسېدلې. نوموړي زیاته کړه صوبایي حکومت د تاوان پیسو ورکولو وعده کړې وه خو د په خبره لایې پوره کړې نه ده.
صوبایي حکومت هغه سره په هغه باندې امیندار وشه د حساب فایلن شولا پلوزا شولا نشو فایلن یمیر د آل پاکستان تاجر برادری سره رابطه کړی دو بیومیل ان شاء الله په مخ شنه احتجاج زیات دی.
د شمالي وزستاني حکومتي چارواکي د نوم نشودل په شت مشال ریډیو ټول د دکاندارانو د دې سنځ پر حل حکومت کار کوي. دکاندارانو وایي له دوی سره د فروری 14 یعنی نن ورځ تاوان پیسو ورکول وعده شوی و. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړی چې په مالی چارو کې د وزیر اعظم سلاکار لخوا د هیواد د اقتصادي حالت په اړه انځور لمزکنی حقیقتونو سره سمون نه خوري. حافظ شیخ پرون د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویل د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف او نورو نړیوالو ادارو د حکومت اقتصادي اقدامات ستایلي دي. خو د دې څرګندونو په جواب کې د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نواز یو مشر او پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په اسمبلی کې پورته شو او ویل چې د مالی چارو سلاکار داسې یو تصویر وړاندې کړ چې ولس لا هم نه دی لیدلی. او د بل اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي یو مشر نوید کمر هم اسمبلی کې وویل حافظ شیخ د ګرانۍ په اړه د ځواب ورکولو پر ځای د پاکستان پر مجموعي اقتصادي صورتحال باندې له خبرو کولو سره د بحث موضوع بل طرف ته واړوله. د ناټو دفاع وزیران او د هغو شریکان نن په برسلز کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. په ناټو کې د امریکا دایمي استازي کی بیلی هاچسون پرون مشالې ټول طالبان باید د افغانستان او نورو افغانانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی وشي. د ناټو دفاع وزیران په غونډه کې به د هغو نورو هیوادونو دفاع وزیران هم برخه اخلي چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوزان لري. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست اسدالله خالد، د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي کمانډان جنرال سکاٹ میلر او د افغانستان لپاره ناټو ملکی استازی نیکولاس کی هم ګډون کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه منظور کړي چې پکې به جګړه ځپلې لیبیا کې د تلپاتې سولې ژغ سوي. روس د قرارداد پر متن اعتراض کړی او د پریکړه د منلو په پروسه کې برخه وانخسته. د قرارداد متن چې برتانیا لیکلی و پرون د څو اونۍ تر بحثونو او جنجالي دلیلو نه وروسته امنیت شورا د 14 غړو منظور کړ. پریکړه په وضاحت سره وایي چې په لیبیا کې د بې د څه شرطه سمدستي ډزبندي ته اړتیا ده او په دې کې د دې هېواد په جګړه کې د کرایې د عسکرو پر زیاتېدونکو شکایتیا اندېښنه ښودل شوې ده. روس پر دې خبره زور کولی چې په متن کې د کرایې عسکرو پر د بهرنی ترګر جګړمارو اصطلاح استعمال سي. د ملګرو ملتونو کارپوهان او سفارتکاران پر روس چې د ختیځې لیبیا پیاوړي کس جنرال خلیفه هفتار ملاتړ کوي تور پور کوي چې ماسکو د هغه روسی پوځیانو ټیکیدارانو مرسته کوي چې د هفتار د لیبیا ملي پوځ وملګرتیا جنگي شي. عرب امارات، مصر او اردن هم د جنرال هفتار ملاتړ کوي خو روس په رسمي توګه د لیبیا په کورنۍ جګړه کې له رول درلودلو انکار کوي. هم له دې سره خبرونه پای ته رسیدل. اوسم احمد الله د موسم او کرنسي حال تر
د اسلام آباد د اسکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 1450 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاون 99 روپۍ او 200 روپۍ، یو یورو 1.5 روپۍ او 1.5 روپۍ او یا پیسې، یو عرب اماراتو درهم 1.5 روپۍ 90 پیسې او 2.5 روپۍ شل پیسې، یو سعودي ریال 1.5 روپۍ 50 پیسې او 1.5 روپۍ 45 پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 216 او یا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 214 او یا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 4 ساعتونو کې د پیښور او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 10، په بنو کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 19، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
درنو اوردونکو خبرونه مد مشال اړینه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول او د موسم حال او کرنسی به درته له اسلام آباد از موږ همکار احمد الله وي. که چېر راست دروانی کړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. دا پېښور آرمی پبلک سکول په برید کې د ورل شو ماشومان کورنۍ په پېښور کې احتجاج کړي. دوی له حکومت غوښتنه لري چې په هغه برید کې ککړ د وسلوالو طالبانو په خوانې ویان احسان الله احسان د تختونی په اړه سپیناوی وکړي. په پېښور کې د شمالي بدرستان بیرام شاه تاجرانو خپل غوښتنو لپاره احتجاجي پرلته دوام ورکړي. په پاکستان کې په دې وروستو کې په سیاسي او مدني فعالانو د غداري مقدمه دایر کړل شوی. قانون پوهان په دې اړه سوي
قانون پوی خلق دی او عدالتونه دی هغه بالکل هغه ته هغه غلط وی او د حکومت د دغه اف آی آر نو هغه غندنه هم کوي، مذمت هم کوي او هغه اف آی آر نو هغه خارج دی.
دا سواد په سیدو شریف کې د باجاول د پخوانی لوی ځواک 200 پیدارانو ته د اس ایچ او ذمہواریني ورکړل شوې دي.
خلک د قانون نن دی واقف هغه باندې دا او یا کال دا اوس د انګریزانو د دور نو هغه بایدی نظام اوس کا بایدی خلک دلته شهري دغه حقوق هغه د ورکول او تل دي دغه د قانون د
په کوټه کې د پولیو یا ګوزن ناروغي په اړه د رسنیو کردار په اړه شوی سیمینار حال درکو. پوهان وای میډیا د دې ناروغي مخنیوي کې ډیر مهم رول لوبول شي.
د پولیو په حواله باندې چې کوم پروګرامونه چې کیږي خو هغه د الټر رسنۍ چې دغه نس رسیدلی خو د ټولو بهترین کوم ذریعہ چې دغه چې دلته ورسی شغه ریډیو ده یا اخبار دی.
شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. دونکو تاسو د مشال اړیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته وګورئ. څنګه تاسو په خبرونو کې موردل چې د پاکستانی طالبانو په خوانی وایي احسان الله احسان د امنیتي ځواکونو له بند د خلاصې دوه د راپورونو 100 ورځې تیرې شوي خو حکومت لا هم په دې اړه سن دی ویلي. په همدې تړاو پرون د پېښور آرمی پبلک سکول په برید کې د ورل شو ماشومانو کورنیو په پېښور کې احتجاج وکړ. له ادا سره سم د دې برید ذمواري احسان الله احسان منلې وه. مظاهرچیانو له حکومت غوښتل چې د طالب ویان د تختونې وضاحت وکړي او هغه بیرته ونیسي. د پاکستان انګریزي ورسپانې دی نیوز رپور ورکړی وو چې احسان الله احسان ورته ویلي چې له بنده تښتېدلی او دا مهال په ترکیه کې دی، خو ترکیه په دې اړه څه نه دی ویلي. لا په خبره غلام غوث د مظاهرې حال راکوي چې له نارو پیلېږي.
د امنیتی ځواکونو د حراست نه د تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار وسلوالو ډلو د پخوانی ویان احسان الله احسان د تښتېدلو د راپورونو وروسته د احتجاجي مظاهره د پېښور پریس کلب مخې ته ترسره شوه. په دغه مهال په آرمی پبلک سکول د وسلوالو په برید کې د وژل شویو ماشومانو د والدینو د ټولنې مشر فضل خان ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل،
مونږ د ریاست نه غوښتنه کوو چې د آرمی پبلک سکول د سانحې ذمواري قبول کولو والا احسان الله احسان کم چې یو شاهي مېلمو هغه چې نن فرار شوی دی او د دې باره کې حکومت طرف نه خاموشي ده، حکومت جواب نه راکوي، ادارې جواب نه راکوي، نو بیا خدا سي کار دی چې مونږ دې حکومت ته ویو تاسو دغه کس په جان بوج کر فرار کړی، دغه ادارو چې کم مشران دي هغه دې عدالت تراولي، هغه له سزا ورکوي.
په 2014 کې په آرمی پبلک سکول په وسلوال برید کې د وژل شوی ماشومانو ځینې نور میندو او پلارانو مشال ریډیو ته وویل چې د احسان الله احسان امنیتی ځواکونو ته د ځان د سپارلو او بیا د امنیتی ځواکونو د ولقینه د هغه د تښتېدلو راپورونو دوی ډیر سخت خپه کړی دي، ځکه هم په آرمی پبلک سکول د برید وروسته دا وی د ماشومانو د وژلو ذمواري د تحریک طالبان پاکستان خوا احسان الله احسان قبول کړی و.
زمانوم احمد علی ز د شهید محمد وزیر علی والد صاحب یم کنه چې مونږ دوری دي چې احسان الله احسان ترکی ته تللی دی، نو زمونږ ټول به واړه زمونږ کورونو کې غمونه تازه شو چې فوراً دا احسان الله احسان د انټرپول په ذریعہ وی کو په اړې طریقې کو بي پخپله ورګړي دوی ډیرا وایي.
تر دې وړاندې د پاکستان په سینیټ کې هم د امنیتی ځواکونو د حراست نه د احسان الله احسان د خوشی کېدلو د راپورونو په اړه د پارلیمان غړو پوښتنی راپورته کړی وي، او په پېښور های کورټ کې د یو عدالتي غوښتنلیک د لارې هم غوښتنه شوې ده چې حکومت او امنیتی ځواکونه دي د احسان الله احسان په اړه خپل موقف واضح کړي، خو حکومتي چارواکو د احسان الله احسان د تښتېدلو د راپورونو وروسته د راولاړو شوو پوښتنو په ځواب کې تر دې دمه سندي ویلي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروگرامونه
سندری جادوګری
په لس نیمو بجو،
سباون
په یو نیمه بجا،
پام کوا
په پاوکم دو بجو،
دا مشال پنوم
په دو بجو،
دا مشال ترانا لاندې
په دو نیمو بجو،
تان دی هله
په درې نیمو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
هارون بچا هنری غړې
په سلورو بجو.
مشالو ته تاسو غواګي دروندونکو په داسې حال کې چې د میرامشاه بازار د جایدات خمندانو د خپل غوښتنو لپاره لاته روښاو خو دوه رئیس په خبر کې احتجاجي پرلت ورکړي، اوس د میرامشاه بازار دکاندارانو هم حکومت ته احتجاجي دړکا ورکړي دا او دوی غوښتنه کوي چې دوی ته د موضوع ورکړي. پر مشالو ته دوی ویل چې حکومت ورسره وعده کړي وا چې د فوجي عملیاتو پر مهال یې سامانو ته رسیدلی تاوان به ورکوي، خو دوی په خبره لا هم حکومت خپل ژمنی نه دی پوره کړی، خو حکومت تر او عرب روپو زیاتو ورکولو ژمنه کړې ده. حکومتي چارواکي وای دا ستونزه حل کوي. تفصیل د عمر وزیر په دې رپورت کې.
دا بازار دکانداران یا تاجران هغه خلک دي چې عملیاتو کې سامانونه خبرې شوي ول، دوی خپل توانونه شل عرب روپی لیکلی ول او دولت ورته 15 درې اویا کروڑا ماویزه اعلان کړي. د دوی په وینا دولت سره مذاکراتو پس دوی ته 2 اضافي شوي چې په 3 اویا کروڑا روپی باندې ورسره راضی شول، خو میاشتې تیرې شوې د دوی ماویزه ورکړل کیږي نه. د تاجرانو اتحادیې چیرمن شیرولی خان وایي د احتجاجونو پس دوی سره په 3 اویا کروڑا روپی باندې اتفاق شوی وو، خو تر ننه پورې ورته پیسې نه راځي.
هغه وده سرته رسی نه،
لاست خبر ادا دو چې میشتا پی ٹی آئی صدر نیک محمد میج احتجاج کړو بیا دغه رول هغه میج په دا باندې کانی کړی چې ان شاء الله 7.76 crore کنی دې میشت ټټ ټټل ډیمانډ چې دا آئی کی سره ده میج چې کیما کمیټی لړلې دو صوبایي حکومت هغه سره په هغه باندې امیندار وشه د حساب فایلن شولا پلوس شولا نشو فایلن میج دې آل پاکستان تاجر برادری سره
د تاجرانو اتحادیه بلغړې سرفراز وای د پاکستان تحریک انصاف ګوند شمالي وزیرستان مشر په وینا یې په سپین کاغذ دستخط وکړې او نن 13 فروری نیټه یې ورکړې وه.
مستا 13 تاریخ پہ ڈیڈ لائن روکڑوں چھ 13 تاریخ تب ان شاء اللہ وزیر اعلیٰ اعلان وکو 10 رکنی کمیٹی پشاور سے نوستا تو میرا غلی تو میزے کے انتظار کی کچیرتا 7.74 crore میشتا اعلان وشو ہو ٹھیک شو کچیرتا ون سو بے بے 15 تاریخ تب میش تاجر برادری یو ایل آئی عمل تا یو روی آغا زیتا سی چھ کیم زینا میش مذاکرات اور کامیابی آغا اسلام آباد ڈی چوک پہ درنا بھی دیا میر.
شمالی وزیرستان کے دا پاکستان تحریک انصاف مشر نیک محمد نموچے و پختل نو دوی و ویل جی پہم دے مسئلہ صوبائی حکومت واکمنو سرا لگیا دے تمکڑی چے کمی وعدے شوے آغازر پوراشی. دا شمالی وزیرستان انتظامیہ یو اعلی چارواکی دا نوم ناخودلو پشرت مشال ریڈیو تا و ویل چے دا بازار تاجرانو دکاندارانو تا 15.3 crore rupees اول نا اعلان شوے دوارہ با اضافی باندے دوی سرا اتفاق شوے وو خو لا هم دغه دوارہ با اضافی صوبائی حکومت نا منظور شوے ندی خو پر دے خبر روان دی د میرم شاہ بازار مارکیټونو مالکان دا اول نا په احتجاج دی چې د دوونه نه میرم شاہ نا احتجاج په خبر توڑلې. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
مشال ریډیو تاسو غواګي کډمن درکو د مالی چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وای حکومت د برامداتو لوړولو لپاره کاروباریانو ته اسانتیاوي او غریب ولست ته رعایتونه ورکوي. عبدالحفیظ شیخ پرون پر داسې مهال د تحریک انصاف د حکومت د اقتصادي تګلارې دفاع وکړه چې اپوزیشن مشرانو د قومي اسمبلی په غونډه کې د ګرانۍ او انفلیشن زیاتېدل د اندېښنې وړ وبلل. په قومي اسمبلی کې د اقتصادي ستونزو په اړه بحث د ګل لورزي روان دی چې پرون پای ته ورسېدو. پامیر ساحل نور تفصیل سره.
پرون د پاکستان په قومي اسمبلی کې د هیواد اقتصادي او مالی حالت په اړه بحث وشو چې پکې حکومت د خپلو لاسته راوړنو ذکر وکړ خو اپوزیشن وویل چې حکومتي داوی لورځنۍ واقعیتونو سره سمون نخري. دا بحث د دوشنبه یا ګل لورځ روان و چې پکې اپوزیشن په بیا بیا د حکومت اقتصادي تګلارې نیمګړې وبلله او ورته د ګرانۍ او انفلیشن یا افراطي زر د سطحې کمولو سپارښتنه وکړه. خو غونډې ته د مالی چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار عبدالحفیظ شیخ وویل چې د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف او نور نړیوال ادارو د حکومت اقدامات ستایلي. د ویل د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت نه یوازې لګښتونه کم کړل بلکې د روان مالی کال په بجټ کې کاروباریانو او بیوزل ولست آسانتیاوي ورکړې.
ایک بڑا فیصلہ جو کیا گیا وہ یہ تھا کہ فوج کی بجٹ کو فریز کیا جائے.
یو پریکړ مدا وکړه چې د فوج بجټ پر خپل ځای وساتو یعنی زیاتې نکړو بل دا چې د ملکی حکومت په لګښتونو کې مو د 30 ارب روپو کمی راوست. د وزیر اعظم او ولسمشر دفترونو بجټ مو کم کړل. د کابینې تنخواګانې مو کم کړې. د جنرالانو او سیکریټریانو تنخواګانې مو پر ځای وساتلې. دوی مونږ هدف ټاکلی و چې په روان مالی کال کې به 270 ارب روپۍ ټیکس جمع کوو. مونږ په وو میاشتو کې د 270 ارب روپۍ مالی ترلاسه کړې. دریم مونږ د داسې نظام په جوړولو کار وکړ چې ولسته ګټه ورسوي. مونږ چې بجټ جوړاو نو پر دې مو فکر کاو چې چاته ګټه رسو. نو داسې مو وکړل چې هغه کسانو ته مو پام وکړ چې د پاکستان برآمدات زیاتول شي یعنی کاروباریان او صنعتکاران او بل مو د پاکستان بے وزله او تر ټولو کمزورو خلکو ته د ګټه رسولو اقدام وکړ.
جو پاکستان کے کمزور ترین لوگ ہیں
پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون سیاستوال شاهد خاقان عباسی د شیخ پر وینا انتقاد وکړ او ویل چې خبرې له هغه واقعیتونو لري دي چې ولس ورسره هر ورځ مخامخیږي.
ایک ایسی تصویر اکانومی کی دکھائی ہے جو پاکستان کے عوام کے نالج میں نہیں ہے.
د مالی چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار عبدالحفیظ شیخ د اقتصاد داسی انزور وشود چې ولس لانه دلی دلی او پر اصلی موضوع یعنی د اوړو او بوري بایو پاړه یې هیڅ ونه ویل. رښتیا خدا د چې په 2013 کال کې یو کیلو اوړه په 40 روپی خرڅیدل اوس یې بایو اویا روپی تر رسیدلی ده. هغه وخت یو کیلو چینی په 350 روپی و اوس په 90 روپی خرڅیږي. دا دواړه شان پاکستان خپل پیدا کوي نو حکومت یې جواب لري.
د پیپلز ګوند سید نوید قمر هم د عباسی په څیر نیوکې وکړې او ویل چې حکومتي چارواکو په اسمبلی کې د ګرانې کمولو پر ځای د هیواد د اقتصاد پر ټولیز حالت له خبرو سره د باس موضوع بل لوري ته اړوي. قمر د فبروري پر 11 د ورځني استعمال پر شیانو د رعایت ورکولو حکومتي فیصله ناکافي وبلله.
مہنگائی
په دې هواد کې گرانی او د ورځنی استعمال د شیانو بای تر اسمانه لوړې شوې دي چې قومي اسمبلی ور باندې بحث کوي. منګل دریو څلور ورځو دا او روچی حکومت د کابینه په غونډه کې ولسته د اسانتیا او برابرولو لوی اعلان کوي. نو د حکومت زیر خو تاسو واورید انفلیشن یا افراطی زر یوازې یو شمیره نه ده. دا 14.5% یا 15% یوازې یو عدد نه ده. دا هغه واقعیت دی چې موږ او تاسو ته ووټ ورکون کې هر ماخام غالي. ما ته وایي چې په پاکستان کې څوک داسې شته چې لوړ انفلیشن او ګرانۍ نه دی زپلې.
د اپوزیشن تر مخکښو مشرانو وروسته د انرژي وزیر عمر ایوب ویل چې مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند خپل واکمنۍ پر مهال اقتصاد ته تاوان ورساوه چې د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت یې سموي. د تحریک انصاف له واکمنۍ سره سم پاکستان لومړی د مالی ستونزو ښکار شو چې د هواري لپاره یې له IMF پور واخیست او اوس مهال د ورځني استعمال د شیانو د لوړو بیو له مشکل سره مخامخ دی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړتا تاسو غوږی د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای په اسلام آباد کې د انتظامی لخوا د پر امن مظاهرچانو خلاف د غداري مقدمه جوړول یو غیر قانوني او غیر آئینی عمل وو. نو ځکه د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس هم د خار له مجسټریټ او وضاحت غوښتې دي. د کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن د شروع په ورځ مشال اړتا ویل چې د عدالت له پریکړې سره اتفاق کوي. قانون اپوهان وای په تازرات پاکستان کې د غداري د دفع استعمال وخت په وخت مختلفو حکومتونو د سیاسي حریفانو د زورولو او تنګولو لپاره کړی دي چې د پښتون تحفظ مومند د پر امن مظاهرچانو گرفتاری یو مثال دی. خو بیا په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي ډاکټر حیدر علي وای په پاکستان کې عدلیه آزاد ده او هر وګړي ته د بیان د آزاد اظهار حق حاصل دی او داسی قضیه د حقوق کسانو خلاف جوړیږي چې د حکومت خلاف سازش کوي. تفصیل ملیا امیرزاده راکوي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن وای په پرم نه مظاهرچیانو د بغاوت او غداري مقدمه جوړول غیر قانوني غیر آئینی او د بشری حقوقو خلاف دی او باید تپوستي وشي. ډاکټر مهدی حسن د شورو پورز د خبره ترغی روسته مشال ریډیو ته وکړه چې د نه پورز د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اثر من الله د خار له انتظامی چارواکو نه سپیناوي وغوښتو چې ولې د پښتون تحفظ موومېنټ دیرویش پرم نه مظاهرچیان په دغه تور گرفتار کړل. ډاکټر مهدی حسن د های کورټ فیصله مثبت بولی او وای چې ورسره به جمهوری اصولو ته وده ملاوشی. نوموړی زیاته کړه
پیسفل پروټیسټ هر پاکستانی کا هر سیټیزن کا حق ہے.
پر امن مظاهره د هر پاکستانی وګړي حق دی. د اسلام آباد های کورټ چی سو ویلی دی مونږ ورسره پوره اتفاق کوو چې اول دی وضاحت ورکړ شي ل مجسټریټ ای ته پوس کړي چې ول یې د غداري او د شتګردي تورونه لګولې دي. دا کومه نوې خبره نه ده. په پاکستان کې هر حکومت په یو یا بل ډول د رائے پر آزاد اظهار قد قانون لګولې دي. دا زموږ په تاریخ کې دي خو مونږ تر هغه دا نه غنو چې په مکمل ډول د رائے آزاد اظهار شته تر سوچي د ولس معلوماتو ته د رسایي حق ونه منل شي چې یو فیصله ولی شوی د سله پاره شوی او وجوهات یې سدي. دا هم باید خلکو ته معلوم شي.
د پښتون تحفظ موومېنټ کارکونکو په اسلام آباد کې د جنوري 23 د غورزنګ د مشر منظور پښتین د خلاصولو لپاره احتجاج کوو. د غورزنګ مشر منظور پښتین د جنوري 23 په پېښور کې پولیسو نیولو. پولیسو پر منظور پښتین د امن خرابولو، کرکې خورولو، له آئین څخه د مخ اړولو، د پاکستانی ریاست پر ضد د سازش کولو او د آئین له 144 مادې د سرغړونې دفې لګولې وې. خو د ډېره اسماعیل خان یو عدالت د فروری پر 8 نوموړې د غدارې له توره سپینو ګرځولو. وروسته اسلام آباد هایکورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ او عوامي ورکرز پارټۍ د نیول شوو 23 فعالانو د ضمانت درخواستو منلو، چې ورباندې د بغاوت مقدمې جوړې شوې وې. قانون پوه شهاب الدین خټک وایي په پاکستان کې د پخوا راهیسې د مخالفو سیاسي ګوندونو د ځورولو او مخه نیولو لپاره د سزاګانو د قانون یا پینل کوډ د 12A دفعې استعمال کیږي، خو د داسې مقدمو لپاره هیڅ ځای نشته، نو ځکه پرې پوښتنې راپورته کیږي.
پاکستان آئین کې بالکل دا فریډم آف ایکسپریشن، فریډم آف موومنٹ، فریډم آف ایسوسیشن دا بنیادی انساني فنډامنٹل رائټس دي. د پاکستان په موجوده سیاسي ڈانچه کې د دې سره د پی ٹی ایم د یوې مطالبه هم د غلط ګرځولو سره بنیاد نشته. دی همیشه دا منلی دي چې د پی ٹی ایم چې څومره مطالبه دي دا آئینی دي، قانوني دي او جایز دي. اسلام آباد های کورټ چې کم چیف جسټس ته هغه د دغه دروغو خلاف ډېر سخت اکشن واخستو، چې کم پر قانون پوی خلک دي او عدالتونه دي هغه بالکل هغه ته هغه غلط وي، او د حکومت د دغه ایف آی آرونو هغه غندنه هم کوي، مذمت هم کوي او هغه ایف آی آرونه هغه خارجي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړي ډاکټر حیدر علي وای په پاکستان کې عدلیه آزاده ده او هر چاته د بیان د آزادۍ حق حاصل دی، خو هغه وخت داسې کیسونه جوړیږي چې څوک د ریاست خلاف څه سازش وکړي.
خو چې هر څوک د چا په لمسه یا په خپله د یو ریاست سیکیورټي یا د هغې مفادات چې دی هغه انډرماین کوي په پټه یا په ښکاره، د هغې په لاس باندې داسې ثبوتونه راشي د حکومتي ادارو، هر ریاست د خپل دفاع حق لري. په دې کیس کې زه نه یم خبر کنه، نو عدالت اوس هم پکې خپل یو تر کامنټ غوښتي. عدالت خو دلته آزاد دی، عدلی آزاد را ډېر داسې کیسونو کې تاسو کتل چې خلک ورته رجوع کړي، نو هغه د حکومتي فیصلو هغه شان دې نه مني سم چې پخوا وه. حکومت زما په خیال داسې نه دی، عمران خان صاحب د هغه بیان هم په دې حواله سوزله راغلی دی چې ټیک د بعضې مسلې او مشکلات شته، ځینې خبرې ټیکوم دي، طریقه کار چې دی هغې باندې اختلاف کېدای شي، هغه ډیبیټبل دی.
بلخوا پښتون تحفظ موومنټ وایي چې د دوی غوښتنې د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دي، او دوی غواړي چې د لا درکه کړل شوو کسانو په اړه د پلټنې په ډاګه شي، قبایلو ته دې په پوځي عملیاتو کې د رسېدلو زیانونو معاوضه ورکړل شي، او قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکې کړل شي.
ملی امیرزاده وچې تاسو رپورٹ وړاندې کولو. قدرمن ودونکو، د ناقانونه پیسو د سال نړیوال اداره اف ای ٹی ایف د فروری له 14 څخه د پاکستان په ګډون په نړۍ کې د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي په لارو چارو غونډه پیلوي. دا غونډه په داسې مهال پیلیږي چې پرون لاهور یو عدالت د جماعت دعوا ډلې مشر حافظ سعید ته د ترهګرۍ تمویل په تورونو سزا واوروله. تفصیل پامیر ساحل کوي.
د ناقانونه پیسو د څار نړیواله اداره اف ای ٹی ایف د فبروري ل 14 څخه عمومي غونډه پیلوي چې پکې د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي پر لارو چارو او د هیوادونو پر اقداماتو باس کیږي. پاریس میشت ادارې پر خپل وپاڼې لیکلي چې دا غونډه به د فبروري تر 28 پورې روانه وي، چې پکې ټاکل شوی ل خړ لسته د پاکستان پر ایستلو یا نه ایستلو هم غور وشي. اف ای ٹی ایف د 2019 زیږیز کال په اکتوبر کې پاکستان ته د شاوخوا 4 میاشتو نیټه ورکړې وه چې د ترهګرۍ تمویل او پیسو مینځلو مخه ونیسي. پاکستان د 2013 زیږیز کال له جون راهیسې د یاد ادارې د څار په خړ لسټ کې دی. اف ای ٹی ایف د پاکستان پر برخلیک پر داسې مهال غږیږي چې د فبروري پر 12 د لاهور یو عدالت د جماعت الدعوا ډلې مشر حافظ سعید د ترهګرۍ تمویل په دوو قضیو کې مجرم وګرځاوه او ورته یې د بند سزا واوروله. پر سعید او لشکر طیبه وسلوالې ډلې په 2013 زیږیز کال کې په ممبئی کې د ترهګر برید پلانولو تور دی، چې پکې تر 1.5 زیات کسان وژل شوي ول. سعید پر ځان له لګېدلو تورونو انکار کوي، او وکیل یې خبریالانو ته وویل چې د فیصلې ضد به لوړ عدالت ته ځي. رویټرز خبري ایجنسی لیکي همدا د اف ای ټی ایف د بندیزونو تور لیست ته د لوېدو فشار وو چې د لاهور د ترهګرۍ ضد عدالت په ډسمبر کې سعید رسمن د ترهګرۍ تمویل په تور تورن کړ. د الجزیره ټلویزیون پر وپاڼه په یو لیکنه کې راغلی چې د ناقانونه پیسو د څار نړیواله اداره به په خپل راتلونکو غونډه کې د پاکستان د اقداماتو تر ارزونې وروسته دا پریکړه وکړي چې آیا هغه هیواد سپین کړي او کنا تور لیست ته ورواچوي. د بندیزونو تور لیست ته داخلېدل د پاکستان وار لمخه خراب اقتصاد لا ځپلی شي، خو د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د جنوري پر 14 په خبري غونډه کې تمه ښولې وه چې له اوسني خړ لیسټه به ووځي. موږ هڅه وکړه چې د غونډې د اجنډې په اړه نور معلومات ترلاسه کړو، خو ایف ای ټی ایف د دې رپورټ تر بشپړېدو زموږ بریښلیک ته ځواب نه ورکړی.
پامیر ساحلو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو، درنودونکو تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو، نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. اوس وخت شبې دی په پېښور کې د 12:30 بجې. عبدالحی کاکړ هم را سره په سټوډیو کې ناست دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پېښور آرمی پبلک سکول په وسلوال برید کې د وژل شوو ماشومانو کورنۍ د پاکستان وسلوالو طالبانو په خواني ویاند احسان الله احسان په مبینه توګه له حکومتي بند د تشدیدنې پر ضد مظاهره کړې ده. مظاهره چانو پرون د پېښور پریس کلب مخې ته د طالبانو د پخواني ویاند پر ضد نارې ووهلې. امریکا د پاکستان له لوري د جماعت الدعوه مشر ته د سزا ګام ستاینه کړې ده. د لاهور ترګري ضد یو عدالت پرون حافظ سید ته د ترګري مالی ملاتړ په تور په دوو مکتوبو کې 12 کاله بند سزا ورولې وه. د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا مرستیالي وزیر الیس ویلز په ټویټر باندې لیکلي، حافظ سید او د هغه ملګری مجرم ګرځول یو مهم پرمختګ دی. د شمالي وزیرستان میرامشاه بازار دکاندارانو وایي که حکومت لجمنې سرسم د تاوان پیسې ورنکړي نو احتجاج به پیلوي. د میرامشاه بازار د سوداګرو اتحادیې مشر شرولي خان پرون مشالې ډیټول د وسوال پر ضد د پوځي عملیات پر مهال دوکانونه او سامانونه تباسي ول چې د په خبره په مجموعي توګه ورته 20 ارب روپۍ تاوان رسېدلی وو. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو تور پوری کړی چې په مالی چارو کې د وزیر اعظم سلاکار لخوا د هیواد د اقتصادي حالت په اړه انځور لمځکنه یا کتون سره سمون نکړي. حافظ شیخ پرون د کامیاب سمیت غونډې ته په وینا کې ویل د پیسو نړیوال صندوق IMF او نورو نړیوالو ادارو حکومت اقتصادي اقدامات ستایلي دي. د پاکستان بارونی چارو وزارت وایي د ترکیه ولسمشر به نن په 2 ورځني سفر اسلام آباد ته ورځي. وزارت پرون په بیان کې ویلي رجب طیب اردغان به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، ولسمشر عارف علوي او نورو سیاسي مشرانو سره ویني. د ناتو دفاع وزیران او د هغوی شریکان نن په برسلز کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. په ناتو کې د امریکا دایمي استازي پرون مشال ریډیو ټول طالبان باید د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی وښيي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه وکړه پرون منظور کړ چې پکې په جګړه ځپلې لیبیا کې د تلپاتې سولې رخصت شوې دي. روس د قرارداد پر متن اعتراض کړی او د پریکړه لیک په رایه چونې کې برخه وانخیستله.
عبدالحی کاکړ چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو، درنودونکو اوس له اسلام آباد د مشال اډیو همکار احمد الله نه د پاکستان د ځینو رسپانو د اداریو مهمه برخه ورو.
دا نو رسپانه په خپل اداري کې لیکي راتلونکو اونۍ کې پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو کډوالو اداري یو ان ایچ سی آر سره په شریکه په ملک کې مېشت افغان کډوالو نه متعلق 2 ورځنۍ نړیوال کانفرنس را بللې چې نړیوالو امدادي ادارو ته د کډوالو نه متعلق خپل وعده وریا دي کړی. رسپانه لیکي په دې کانفرنس کې بعد ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال نه علاوه د یو شمېر ملکونو وزیران او سفیران هم ګډون کوي او دوی په پاکستان کې مېشت افغان کډوالو په حالات او هغوی ترپی خو چیلنجونو او واپسې نه متعلق په چارو خبرې کوي. رسپانه لیکي تیر کال د امریکا په ګډون یو شمیر ملکونو دا وعده کړی و چې پاکستان کې مېشت افغان کډوال به په عزت سره خپل ملک ته لیږلو کې پوره مرسته کوي، خو دا سخکاری چې د ملکونو نه خپل وعده هېرې شوې دي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي وفاقي کابینه د 13 په ورځ چې کمی د نوې حج پالیسۍ منځوري ورکړه، وزیر اعظم عمران خان لخوا حج اخراجاتو کې د کمی هدایاتو باوجود سخت کال به حج تطلونکي کسان د تیر کال په نسبت تقریبا 9.5% زیاتې پیسې ورکوي. ورسپانه لیکي د مذهبي چارو وزارت تر مخه د هوایي سفر د لګښت نو زیاتوالی، د روپۍ په قدر کې کمواله او په مکه او مدینه کې د رهایشي بلډینګونو کرایانې زیاتېدل په حج پیکیج کې د اضافه مهم لاملونه دي. ورسپان علي کې موجوده حکومت تیر کال په حج پیکیج کې 1.5 لک او سخت کال یې پکې د 50,000 روپو نه زیات اضافه وکړه. د دومره زیاتو نرخونو باوجود حجیان بیا هم د رهایش، خوراک، څښاک او تګ راتګ کې د یو شمېر مشکلاتو سره مخ وي. مذهبي چارو وزارت له پکار دي چې انتظامات په صحیح ډول کوي چې حجیان د څه قسمه مشکلاتو سره نه مخ کیږي. نوای وخت ورسپان هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي حکومت یو خوا په حج پیکیج کې اضافه وکړه نو بل خوا د حجیانو کوټه راکم کړه. تیر کال 1,04,000 نه زیات کسان حج ته تللي وو او سخت کال به 1,09,000 نه زیات کسان حج ته ځي. ورسپانه لیکي په کوټه کې د کموالي وجه خو نه ده خودلې شوې، خو حج پیکیج کې د اضافه وجه زیات اخراجات خودلې شوې دي. ورسپانه لیکي دا دویم کال دی چې حکومت په حج پیکیج کې اضافه کوي. پاکستان نتلونکي حجیان په پی آی اے کې سفر کوي. که حکومت حج اخراجات را کمول غواړي نو ورته پکار دی چې د پی آی اے کرایانې دې را کم کړي، ځکه چې په نړیوال مارکیټ کې خود تیلو بای نه دی اوچتې شوی. نو حج ورځو کې پی آی اے ولې خپل کرایانې زیاتوي؟ حکومت لپاره په سنجیدګۍ سره غور کول پکار دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي امریکایي او هم افغان چارواکي د طالبانو او امریکا ترمنځ په روانو خبرو کې د مهم پرمختګ خبره کوي. له لیکنې سره سم د روانو خبرو پای ته له رسیدو وروسته ممکن امریکا او طالبان په څو ورځو کې یو تړون لاسلیک کړي. بلخوا وال سټریټ جرنال ورسپانې په چین کې د کرونا وایرس او د دې پر ضد د چینایي حکومت د اقداماتو موضوع باندې لیکنه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي له هارون بچا ورو.
د واشنگتن پوسټ رسپانې لیکنه وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د نهې پر ورځ د افغان حکومت مشران له طالبانو سره په روانو خبرو کې له شوي پرمختګ خبر کړل. په لیکنه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی په اړه ویل شوي چې نوموړي دغه پرمختګ د پام وړ هغه یاد کړی. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو استازو څو وارې له بل سره خبرې کړې. دغه مذاکرات په اړه معلومات لرونکي وایي دا اوسنۍ دور خایي له وو تر لس ورځو پورې اوږد شي. لیکن سره سم تمه کیږي چې طالبان به په دې موده کې ښه نیت وښیي. د روانو خبرو تر پای ته رسیدو وروسته ممکن امریکا او طالبان په څو ورځو کې یو تړون لاسلیک کړي. په لوزنامه کې به راتلونکي میاشت له افغان حکومت سره د طالبانو د نیخ په نیغه خبرو د پیل او افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په څیر موضوعات هم شامل وي. یو امریکایي چارواکي تایید کړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې شرط چې طالبان په عمل کې په تاوتریخوالي کې کمی وښیي د لوزنامې د لاسلیک کولو اجازه ورکړي. لیکنه د یو کس په حواله چې نوم یې نه ده خودل شوی او د امریکا او طالبانو ترمنځ له روانو مذاکراتو خبر دی زیاتوي چې دا نه ده روښانه چې طالبانو تاوتریخوالی کم نه کړل او یا هم له افغان حکومت سره خبرو ته کې نه ناستل له امریکا سره د شوی لوزنامې حیثیت به څه وي. بلخوا وال سټریټ جرنال ورسپانې لیکلي چین پر خپل وګړو غږ کړی چې د کورونا وایرس پر ضد مبارزه کې د خپل حکومت کلک ملاتړ وکړي. د کورونا وایرس مسلې د چین ولسمشر شي جن پینګ له لوی چیلنج سره مخامخ کړی. دا غو حکومت اول د کورونا وایرس ستونزه جدي نه ګڼله او اوس یې خپل ټوله انرژي پر همدې موضوع لګولې. په چین کې اصلاح غوښتونکي د کورونا وایرس له لاسه د یو ځوان ډاکټر مړینه د حکومت د ناکامه پالیسیو د یو دلیل په توګه یادوي. د ډاکټر 13 دسمبر د کورونا وایرس د خطر له امله حکومت ته خبرداري ورکړو خو غور ور باندې ونه شو. د روغتیاي چارو پوهان وایي ګران بریخي چې د کورونا وایرس د نړۍ نور هیوادونو ته د خپرېدو مخه ونیول شي. چین یوازې د کورونا وایرس د جدي ناروغانو درملنه کوي. د دې هیواد روغتیاي نظام دومره ډیر تر فشار لاندې راغلی چې د وایرس د معمولي کچې د مریضانو حتی طبي معاینه نه کیږي. لیکن وایي له نیکه مرغه امریکا تر اوسه توانېدلې چې پر کورونا وایرس سخته کسان له نورو جلا او درملنه وکړي خو زیاتوي چې امریکایي وګړو ته هغه احتیاطي تدابیر باید وښودل شي چې په پام کې له نیولو سره یې هغوی له کورونا وایرس بچي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی کډمر ودونکو. فرانس پرس اجانس لیکي د هند نوی ډیلی اسمبلی د اویا چوکو انتخاباتو کې عام آدمی پارټي 28 سیټونه ترلاسه کړې دي. د مقامی اسمبلی انتخاباتو د کمپاین پر مهال د تاوتریخوالي پیخي هم رامسته شوې وي. د پاتیر دوه کولونو کې د واکمن بهرتیار جنتا پارټي مسلسل شکست دی. د مقالې نورې برخې د یوې وړوکې د میروستو. فرانس پریس اجانس لیکي د هند پلازمینه نوی ډیلی د اسمبلی په انتخاباتو کې واکمن بهرتیا جنتا پارټي ماتې خوړلې ده او عام آدمی پارټي 28 سیټونه ترلاسه کړې دي. د نوی ډیلی د اسمبلی د ټولو سیټونو شمیره اویا ده. دا دویم ځل دی چې عام آدمی پارټي د نوی ډیلی اسمبلی انتخاباتو کې بری ترلاسه کړې دي. ایف پی اجانس لیکي د وزیر اعظم نریندرا مودي ګوند شکست کې د نورو وجوهاتو ترڅنګ د شهریت لانجمن قانون هم شامل دی. دا په تیرو دوه کلونو کې د بهرتیا جنتا ګوند په مقامي انتخاباتو کې د ماتې خوړلو تسلسل دی. اجانس لیکي مودي د پارٹی مشر اروند کیجریوال ته په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. اجانس لیکي پی جی پی د اسمبلی انتخاباتو کمپاین پر مهال د شهریت قانون کاټ کارولو. په دې قانون کې له بنگلاديش، پاکستان او افغانستانه مذهبي اقلیتونو ته د شهریت ورکولو شرایط نرم کړل شوی ول خو په دې کې مسلمانان شامل نه وو. د دې قانون پر ضد په ټول هند کې مظاهره شوې وي او لکه تر لګه 25 کسان وژل شوی ول. اجانس لیکي د دې قانون لوجې د نیو ډیلی اسمبلی انتخاباتو د کمپاین پر مهال د تاوتریخوالي پیښې رامنځته شوې وي. ایف پی اجانس د نوکو په حواله لیکي چې په نوی ډیلی کې عام آدمی پارټي ښه کارګردګي خودلې و او هم دغه وجه ده چې په انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کړو. په دې انتخاباتو کې کانګرس ګوند یو څوکۍ هم نه ده ګټلې.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږ بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفحه 621 کلو هرتز، لنډې صفحې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کلو هرتز.
مشارلی تاسې غوږې قدرمن اوریدونکو، د ناتو او په افغانستان کې د دې تړون د غوس ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د نورو شریکانو د دفاع وزیران نن په برسلز کې په افغانستان کې د سولې او امنیت پر مسایلو خبرې کوي. تر دې غونډې مخکې پرون هم په برسلز کې د افغانستان په اړه یو لړ مهمې څرګندونې وشوې. له برسلز نه د مشال راډیو خبریال مصطفی صدیقی نور تفصیل راکوي.
د ناتو مشر یان ستولتنبرګ وویل د سولې دوامدار تړون یوازې د بین الافغاني خبرو اترو لاره تر لاسه کیدای شي. هغه په بروکسل کې د چهارشنبه ماخام په یو خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې افغانان باید په خپل د افغانستان راتلونکي لپاره موافقه وکړي. هغه څه چې مونږ یې د رامنځته کولو په هڅه کې یو د بین الافغاني خبرو اترو شرایط دی چې دا د سولې لاره ده او لا هم اوږده لاره ده، مګر لک تر لګه زه امید لرم چې مونږ داسې یو حالت ته نږدې یو چې وکولی شو د افغانانو ترمنځ خبرې پیل کړو. ستولتنبرګ وویل چې ناتو به د سولې لپاره د شرایطو پر رامنځته کولو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. هغه زیاته کړه چې طالبان باید پوه شي چې دوی د جګړې په ډګر کې نشي بریالی کېدای او باید تاوتریخوالی کم کړي. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ وویل چې ناروې او جرمني ویلي چې دوی حاضر دي چې د افغانانو ترمنځ خبرو ته لار هواره کړي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو په برخه کې د ټولو هڅو هرکلی کوي. ناتو وایي تر 2023 کال پورې افغان ځواکونه تمویل کړي، هغه څه چې د ناتو په باور سولې ته به زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه پرمختګ خوشبینونکي پیغامونه له بروکسل، واشنگتن، کابل او دوحې را رسیږي، مګر تاوتریخوالي ظاهرا کم شوی نه دی. په کابل کې د سه‌شنبه په سهار خونړۍ حمله وشوه چې پکې 4 نظامیان او 2 ملکیان ووژل شول. نورې پوښتنې لا بې ځوابه پاتې دي، لکه امریکا او طالبان څه وخت د سولې توافق ته رسیږي، د تاوتریخوالي کمول مشخصا څه معنا لري، او آیا اوربان به وشي چې د افغانانو له مهمې غوښتنې یوه ده. د ناتو دفاع وزیران او شریکان یې نن پنجشنبه د سولې او د افغانستان د امنیت په باره کې پر خپلې دوامدارې ژمنې بحث کوي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال اسکات میلر او د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي نیکولاسکي هم دلته دي. دا مهال ناتو په افغانستان کې شاوخوا 12,000 سرتیری لري چې ډیری امریکایان دي. د دوی اصلي دنده د افغان امنیتي ځواکونو روزنه، سلام مشوره او مرسته ده.
له برسلز نه د مشال اړیو همکار مصطفی صدیقی و چې د غونډې حال راکو او هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په ډیر نږدې کې به ښایي د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقه وشي. رویټرز اجانس ته د طالبانو د قطر دفتر ویلي دي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی، خو په دې برخه کې نور تفصیل یې نه دی ورکړی. نور تفصیل د احمد شیبر په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ به د سولې تړون په لنډو ورځو کې لاسلیک شي. د دې شورا د اجرایه بورډ غړي عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل
داسې معلومیږي چې کیدای شي په دې نږدې کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ هغه توافقات لاسلیک شي چې د امریکا د نظامي قواو د وتلو په محلویش په ارتباط باندې دی، او د دې د دې خبر په نسبت باندې د سولې عالی شورا هر کله وایي.
تر دې مخکې سی ان ان تلویزیون د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې له خبرو د با خبره امریکایي پوځي چارواکو په وینا خبر ورکړی وو چې د ولسمشر ټرمپ اداره هڅې کوي چې له طالبانو سره په لنډ وخت کې حتی د اونۍ تر پایه داسې تړون لاسلیک کړي چې له مخې طالبان دې ته چمتو شي چې شخړې راکمې کړي. په ورته وخت کې نیویارک ټایمز رسپنې د امریکایي چارواکو په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې د خبر ورکړی دی چې امریکایي پلاوی چمتو دی چې له طالبانو سره د سولې تړون وکړي، خو شرط دا دی چې طالبان د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د نیویارک ټایمز راپور د سی ان ان له راپور سره د وخت په حساب توپیر لري. د دې رسپنې د راپور له مخې د سولې تړون به په څو اونیو کې لاسلیک شي. رویټرز بیا په یو ډول د نیویارک ټایمز خبره تایید کړې ده. د غاژانس د افغان حکومت د دوو سرچینو او یو غربي ډیپلومات په وینا ویلي دي چې د فبروري تر اخیره به له طالبانو سره د سولې تړون وشي. د احتمالي سولې د موافقې د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویل شوي، خو بارنت روبین چې یو وخت د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سلاکار و د ازادي راډیو غندهارا ویبپاڼې ته ویلي دي چې د موافقې له لاسلیک سره به طالبان په بشپړه توګه له القاعده سره اړیکې قطع کوي او له داعش سره به جګړه کوي. د ښاغلي روبین په باور د موافقې له مخې به په 115 ورځو کې د امریکایي ځواکونو شمیر په افغانستان کې 8600 ته راکمی شي. امریکا اوس په افغانستان کې شاوخوا 15000 سرتیری لري. روبین چې وخت په ملګرو ملتونو کې هم د امریکا د حکومت سلاکار پات شوی دی زیاتوي چې له طالبانو سره تر موافقې وروسته به په 10 ورځو کې په اوسلو کې بین الافغاني خبرې پیل شي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبريالانو ته وویل چې ناروی او جرمني دواړو وړاندیز کړی دی چې د افغانانو ترمنځ به د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. Stoltenberg زیاته کړه چې ناتو به د سولې د هڅو حمایت وکړي.
We strongly believe that that's the best way for NATO to support
موږ په کلک باور لرو چې د ناتو لپاره تر ټولو غوره ده چې د سولې د بهیر او هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د افغانستان د کړکیچ لپاره یو سیاسي حل لارې ته زمينه برابر کړي. موږ به د هغو اقداماتو هرکلی وکړو چې د شخړو د کمیدو باعث کیږي. د ناتو سرمنشي پر طالبانو شخ وکړ چې د سولې لپاره او د شخړو د کمیدو لپاره خپل وړتیا او اراده څرګند کړي. د سیشن بي پښپ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ټلیفون افغان ولسمشر ته د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د پایدار کموالي په اړه چې په اوربند به بدل شي د پام وړ پرمختګونو خبر ورکړ. اشرف غنی پر دې پرمختګ خوشی څرګند کړه او رویټرز ژانس د یو افغان چارواکي په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې د خبر ورکړ چې روانه اونۍ به د جرمني په مونشن کې د نړیوال کلنی امنیتي کانفرنس په څنګ کې افغان ولسمشر له مایک پامپیو سره د سولې پر روان بهیر مخامخ په تفصیل خبري وکړي.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختمه
افغانان څو غړي به شک چوه
ډیره سخت راوړی تیره هر څه ته
هیڅ څه کول نه مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې چې چا باید پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
شرلی ته تاسو یو غږ کده موږ د افغانستان په خوښ کې د بشري حقوقو فعالانو او د ټولنیزو بنسټونو غړي وای په دې ټولنه کې ډېرې ستونزې او داسې کیسونه غدي چې د خپل قانوني حقونه لګکې دي چې قانوني حقونه نه ورکول کیږي. د غوښتنې کې چې افغان حکومت او نور ادارې دي په دې ټولنه کې د سولې او د خلکو د حقونو د ساتلو لپاره اوازونه پورته کړي. تفصیل د نجیب لالو خیل په دې رپورت کې ورو
وایناوارو یاد سرګندونی د چهارشنبه په ورځ د بشري حقوقو د دفتر لخوا د تلپات سولې بشري حقوقو او د قربانیانو د حقوقو څخه د ملاتړ په مخه رابلل شوی غونډه کې وکړي. د خوځ د خځو چارو رئیس شافیا نورزی غونډه ته په خپل خبرو کې وویل په دې ټولنه کې ځینو ناسمو رواجونو د خځو ژوند نستونزو او ناخوارو سره مخامخ کړی دی.
دلته موږ په ټولنه کې ګورو چې په خالي دودونه دستورونه شتون لري، اما مېرمنې چپ خپله هغه زغمي د بیلګې په توګه په بدو کې ورکول کیږي. موږ تاسو په خوست ټولنه کې ګورو چې په زرګونو بدلونه شتون لري، په کم عمر کې بدول ترڅنګ بل لوړ ولور ده. نو دا ټول هغه بدبختی دي چې دا د دې منشه د جنگ نه رامنځته شي.
د خو شیخ زاید پانتون رئیس حسین جان اریوبی په خپل خبرو کې ټینګار وکړ چې د نظام په ټولو چارو کې د خزو د ډیر سلنې ونډې په اړه باید افغان حکومت خپل ژمنې او تعهدات عملي کړي.
خزو ډیر سلنه اشتراک په ټولو سطحو کې، په سیاسي کې، په اقتصادي کې، په اجتماعي کې، په دولتدارۍ کې ټول ته کېدای شي نوي ورکړل شوی. کېدای شي په ځینو مواردو کې وي که موږ د خوست د ولایت په کچه وګورو، آیا 10% موږ رسولی دي؟ کېدای شي نیمه رسولی. نو زموږ وړاندیز به دا وي چې د افغانستان دولت د هماغه تعهداتو ته چې دوی په ملي او بین المللي کانفرنسونو کې کړي دي ژمن او قایل پاتې شي.
په سویل خطی زون کې د معلولینو د اتحادی مشر صاحب منګل په خپلو خبرو کې ویل د ټولنې معلول قشر په ډېر ستونزمن حالت کې دی.
وس سولخ جرګه جوړی کی معلول ته به حق کول کړی شي، انسب قانوني اساسي مخ ته حق کول کړی چې دوه انسب سناتورون دلر کړی شي، هغه په زمینه نه خزه ولا کړی ایمي هغه خو یاندې نشته چې خپل ملک خپل ځای خپل ورونی له سوال کړی په سولخ جرګه کې کور وکی دی ولایت نه کوم خلک لګل کی کوبل تحقیقي نه دی معلول دی یو معلول ته نه دی.
بل دوی ته د پکتیا په مرکز ګرځیدل کی د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون دفتر مسولین هم وایي چې په خوست کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخواري او د بشري حقوقو په نورو برخو کې د سرغړونې ثبت شوی پیښې ډېرې دي. د یاد دفتر د خزو د برخې مشر زرمینه شمسول هم دې ستونزو ته په کتو د بشري حقوقو کمیسیون په خوست کې هم دفتر پرانیزي تر څو د دې ولایت خلک ورته له نږدې لاسرسی ولري.
مشکلات خو مونږ زیاتره ګورو لکه د مثلا راګي او آمده ځینې د خزو د تاوتریخواري قضیې دلته مثلا ډېرې دي نسبت د پکتیا په ولایت د قضیونه. نو د دې په اساس تصمیم ونیول شو چې باید دلته یو دفتر باید جوړ شي.
د بشري حقوقو د کمیسیون کارکونکو دا هم ویل په خوست کې تر اوسه یوه مهمه ستونزه دا ده چې د هغو نجونو او ښځو د ساتنې او موقتي استوګنې لپاره یو مناسب ځای نشته چې دوی د تاوتریخوالي له کبله کور پرېښودو ته اړ کیږي. دوی زیاتوي په خوست کې په نږدې ورځو کې همداسې یو حمایوي مرکز پرانیستل کیږي چې له دې کبله شته ستونزه به حل شي.
Extremism, شدت پسندی،
سخت دریزی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریزی کې خبرونه د جمعې او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
مشال رادیو تاسو غواګي کډمنو ودونکو په بلوچستان کې د روغتیا چارواکي وای په کار دا چې میډیا یا رسنۍ د پولیو د وایرس په ختمولو کې خپل کردار ترسره کړي. د دوی په خبره تیر کال په هیواد کې د پولیو ډیر زیات کیسونه مخې ته راغلي وو. په دې لړ کې په کوټه کې یو سیمینار شوه دی چې نور حال یې له کوټې نه د مشال رادیو خبري اړه کوي.
په سیمینار کې په ګنشمیر کې خبريالانو ګډون وکړي. په دې ترڅ کې د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO د بلوچستان ویاندې میرمن صاحب مغول او مشال ریډیو ته وویل چې بیل د میډیا کردار د پولیو د وایرس مخنیوي کول یو ګران کار دی.
چې د پولیو په حق لسره چې روان مهم چې کم په اول تاریخ باندې دی په دې کې چې د مشترک خپل کردار ادا کړي. په پوره دنیا کې دا جراثیم خالي په پاکستان او په افغانستان کې پاتې دي. پاکستان او افغانستان کې چې دا برته وګورینو دا چې پښتانه علاقې کوم په پاکستان کې درنه موجود دي. په بلوچستان کې درنه کیلا عبد الله دی، کوټه دا، پښین دی. نو په دا علاقو کې چې د جراثیم زیاته چې دی اکټیو دی، زیاته چې دی د شکار کوشتيان سوي دي.
په سیمینار کې زیاتره خبريالانو دا هم وویل چې د پولیو ترڅنګ دوی همیش په صبح او ویواد کې د روغتیا لپاره مبارزه کړې ده او اوس به هم کوي. په کوټه کې وزای خبريال محب الله وای چې د پولیو وایرس په ختمولو کې شکردار د ریډیو د لاري ادا کېدلای شي، ځکه چې په کلیوالو برخو کې زیاتره خلک بیا په خاصه توګه مېرمنې نه هوازي ریډیو اوري، بلکې دغه پر زیاتره خبر باندې عمل هم کوي.
نو ردی دغه کوشش به چې د میډیا چې دغه یو ښه رول دغه پلی کی او خاص کر چې د زموږ کاغه د بلوچستان سیمې یا د کم د پښتونو سیمې لیر سیمې دي، هلته چې د پولیو په حواله باندې چې کم پروګرامونه چې کیږي خوغه د الټر رسنۍ چې دغه نس رسیدلې قدرت ټولو بهترینه کوم ذریعہ چې دغه چې دلته سیج چاغه ریډیو ده یا اخبار ده نو د دې دغه اکثر د دې د کوشش به چې دغه رنګ پروګرامونه جوړ سي او په پولیو چې ده د بلوچستان سره او د پاکستان سره د څنګه ختم
او سیمینار ته په خپل وینا کې د بلوچستان نامتو عالم دین مولانا انوار الله اکانی اول چې د پولیو په تاسو کې هیڅ داسې نسته چاغه د ماشوم وروختیا ته زیان رسوي
نو علما د ډیر وخت نه د پولیو په مسلې کې دوی یعنی د حساب او د هغه حصہ چې د فتواجاتو په سلسله کې موجود ده غټ غټ علمی ادارې دینی ادارې مفتیان صاحبان اور بیا علاقو کې د علماو خدمت دي نو ډیر ځکه چې اولس اور خلق هغه مذهبي شکوک او شبهات لري اعتراضات لري الته چې بیا علما شری وضاحتو کې چې دې کې داس یو خراب شی نشته چې هغه د انسان د صحت لپاره مضر وي یا یو حرام شی په کې شامل دي هغه هم نه دي نو الحمدلله اوس تقریبا د خلقو هغه اعتراضات چې دي هغه ختم دي
دلته خبره ده د ونی ورده چې د کال 2013 په مقابل کې په کال 2019 کې د پولیو څخه د مازورو ماشومان شمیره زیاته شوی او یو سلسلور سلويشته رسیدلی و په دوی کې د بلوچستان ایالت 12 ماشومان هم شامل دي
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
مشال لري تاسو غواګې کډمردونکو د رواني غړې اخري رپورت په لور ستاسو پام را ګرځوم د سواد په سیدو شریف کې د باجوړ د پخوانی لوی ځواک دوه صوبیدارانو ته د اس اچ او غانو ذمہواریاني ورکړل شوې دي پرون په یو دستور کې د مالکند د پولیسو مشر دواړو ته پر وردی د پولیسو ګلونه ورولګول په خبر پښتونخوا کې ترجمه کې دروستو د قبایلی زلو لیویز او خاصدارو احتجاجونه وکړل چې دوی دي په پولیسو کې ور شامل کړل شي حکومت بل اخر د دوی غوښتنې منلې دي لاسواته نیاز احمد خان دا راپور راکړي
د سیدو شریف د پولیسو په دفتر کې د ډي اي جي ملکن لخوا د باجوړ ضلع ډي پي او او نورو اعلی پولیسو لوړاندې د باجوړ سره تعلق لرونکي د پوخانی دوه لیوي صوبدارانو ته د تانې مشرۍ څوکۍ اس اچ او ګلونه ولګول شول په دغه موقعه د ملکن ډي اي جي اعجاز خان ویل چې د صوبای حکومت لخوا جاری کړی شي حکمنامې تر مخه د ضلع باجوړ 2012 اهلکار چې پکې 1968 لیویز او 1415 خاصدار شامل دي پولیس غړي وګرځول شول او یو صوبداران سب انسپکټران شول ډي اي جي اعجاز خان وای
دوی د پولیس هایرارکی کې رالل دوی د ډي پي او انډر خود مخ کې نو خوس پکې د ار پی او منډر شو او بیا د سی پی او پکې مغه شان رول شو څنګه چې په نورو ډیسټریکو کې دي څنګه چې د دیر لوور پولیس ته یا د سوات ته یا د پیښور پولیس ته دا غوي چې سو پریویلیجز دي سو پاورز دي سو مراتې دي هغه ټول دغه باجوړ پولیس ته حاصل شو
د ضلع باجوړ پولیس مشر پیر شهاب په دغه محل ویل چې اوس د باجوړ اولس بعد د پولیټیکل پزې خپل شخړې د نورو سیمو پرنګ پولیسو تاڼو او عدالتونو کې حل کولای شي دوی ویل چې په نوی نظام کې پولیس ته پکې چیلنجونه شته
خو خدای دې هغه خلک د قانون نه لري واقف پاګی باندې دا او یا کاله دا اوس د انګریزانو د دور نو هغه قبایلی نظام اوس قبایلی خلک دلته شهري دغه حقوق غي د ورکول او راتل دي دغه د تانو د عدالتونو سره نو بلد داسې پولیټیکل سر نو دا بل لګو خلی مشکلات خو دي خو بهرحال ډیر باشعور خلک دي تعلیم یافته پکې ډیر ذهني طور هم ډیر ښه دي او زموږ په ایجنسو په ټولو کې دا غسه ده سرسبز علاقه ده غم خدا خلکو کې اویرنس هم ډیر زیات دي نو ان شاء الله چې ډیر ضرب وکاو سیدا سقط خبره پکې نشته
د باجوړ د لیویس پخوانی صوبدار سید ګل چې اوس ورته د تانېدار څوکۍ ورکړی شوی وایي چې دوی په پولیسو کې په شاملېدو خوشاله دي ځکه چې اوس به دوی ته پوره پوره مراعات ورکول کیږي
موږ هم دا غوښتل چې موږ په پولیس کې ځم شو غواړم کار رانه د پولیسو واسطه کیږي د ایب سیرانه واسطه کیږي او ار یو ځکه کو ایب سیرا شو کو ار میرا شو دا غو مخ کې موږ رواني ورچا غو ته لاري نه معلوم موږ د علاقه خلکې په غو کې ډیر شهیدان شوی دي وس مثال کې زما د ډیسپیګارات دا او چې له کوم مثال کې سینیئر پکې زه ومه غواړم نو ان شاء الله چې زموږ هغه کمی ته مې دی مونږ ته ویل ان شاء الله زموږ په دې باندې دا اعتبار دی چې دا خبره زموږ سبب بد نه کوي
د خیبر پختونخوا به سیمې چې په قبایلو یادېدې د مرکزی حکومت تر سورې لاندې وې او عام وګړو ته یو شمېر مشکلات را مخامخ ول. اوس د پاکستان د عین تر سورې لاندې راغلي چې په کې د صوبایي حکومت لخوا اصلاحات روان دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ.